اوردن کو د مشال ډیو په یو بل خبري غړي کې د خپل قربا سره لمومند او د خبرونو وایاند نس اجمل سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دروړو له هغه وروسته رپورټونه به هم دروړو او په وروسته نیمای کې د سولې پر لور ونیزا پرونه لرو خو لومړی ورزو نس اجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه ولانی کی
السلام علیکم اول د خبرونو سره ټکی د خبر پختونخوا سیاسي مشران وایي ک یاد سبیتا د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې سانتیاوی ورنکل شوینو پر ضد به احتجاج وکړي د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر نن پاکستان ته دوره کوي او په سعودي عرب کې وسلويخت کسانو ته د پانسه ورکولو پر ضد په ایران کې احتجاج نه شوی دی او ستاسو خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي ک خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور سره تړلې اسانتیاوی ورنکل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تیرې دوته پرینګدي پرون په پیښور کې د پختونخوا ولسی تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و په دغه موقعه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل مرکزي حکومت د کاشر گوادر لارې په حق د خیبر پختونخوا او بلوچستان ولستا دوکا ورکوي خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره پوره هڅه وکړي اغه زیاته کړه
ما وړاندې هم ویل دي چې لارې ډېری دي مونږ به خپل حق اخلو کچري زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم خلق وای چې مونږ به خپل حق اخلو خو زه وایم چې کم شي زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي
د پاکستان مرکزی حکومت د پښتنو مشرانو د دې وروستۍ غونډې په اړه مشال ریډیو ته لاسنه دی ویلي د افغانستان د سولې علي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري د سولې د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته وویل چې د سولې سیمه ایزې او نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کیدونکې راتلونکې څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي هغه زیاته کړه
د دغه هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي رو جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او ټیکاو کې
یاد دې چې د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف تیرونه کابل ته دوره کړې وو او هلته د سولې په اړه د وروستۍ خبرې پیل کړې د راحیل شریف د دورې نه پسته کابل د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11مه د مذاکراتو د یو نوي پړاو اعلان کړ د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر نن پاکستان ته دوره کوي د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوی خبر پاڼې په حواله وایي چې د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر با د خپلې دورزنې سرکاري دورې پر مهال له پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو او نړیوالو معاملو خبرې وکړې دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاڼي وشتي او ورته اور لګولې ده د احتجاجونو لاغرست کیږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپګ سلويختو قیدیانو ته پانسیانی ورکړي د سعودي عرب چارواکو النمر یو ترهګر ګڼلو خو ایرانیانو ورته په سعودي عرب کې د شیا اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د یو مشر په توګه قتل بلخوا د ایران د انقلاب سخت دریځ ساتونکو ژمنه کړې ده چې د دې پانسه به د سنی شاهي کورنۍ په مشرۍ د سعودي حکومت نه سخته بدله واخلي د لنمر د پانسه په لړ کې د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنو چارو وزارت د سعودي استازي هم رابللې و بلخوا په واشنگتن کې د بهرنو چارو وزارت ویاند ویلې دي چې امریکا د لنمر د پانسه په اړه اندېښنې لري چې د حالات فرقایي تاوتریخوالي په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نور هم زیاتول شي الته د اروپایي اتحادیې د بهرنو اړیکو د ادارې مشرې فدریکا مورینی په سعودي عرب کې د ملا نمر النمر په پانسه سختې نیوکې کړې دي میرمن مورینی ویلي په ځانګړې توګه د شیخ نمر النمر پیښه د بیان د ازادۍ او د ولسي او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پر راتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو د بندیز په ځواب کې کړی دی. دا بندیزونه چې پرون د اوکراینی حکومت په ویبپاڼه خپاره کړل شو، د غوښې، کبانو، د پیونه جوړو شوو خوراکي موادو، سبزیانو او پر میوو په ګډون په مختلفو شیانو لګول شوی دی. د یو بل نه د بدلې اخیستو دا ګامونه لاغ وروسته مخې ته راغلی دی چې اوکراین د روس مخالفت باوجود له اروپایي اتحادیې سره د خپلواک تجارت معاهدې عملي کولو پریکړه وکړه. د سومالیا پولیس وایي پرون په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د مغادیشو په مرکز کې ویلج ریسټورنټ ته د داخلېدو وروسته ځان وژونکي بریدګر له ځان پورې تړلي بارودي مواد اچول. ویلج ریسټورنټ چې 4 ځله په نښه شوی دی، د حکومتي چارواکو، ځایي خبریالانو، تاجرانو، دغسې د ځینو نورو خلکو لپاره مشهوره دی. وروستۍ خبر دا چې د ایران عدلیې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې حکومت ضد پروپاګنډا یې ګڼي منع کړل. د میزان سرکاري خبري اژانس د ایران د عدلیې د یوې باخبرې سرچینې له خولې وایي بهار ورځپاڼه به سر له نن ورځې د خپرېدو حق نه لري. دغه سرچینې میزان خبري اژانس ته ویلي دي چې بهار ورځپاڼه ځکه منع شوه چې د انتظامي خلاف یې پروپاګنډا کوله، داسې مواد یې خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته تاوان رسوي. د خبرونو پای.
اذنګو خبرونه مولا مشال ریډیو ورته چې انیسا اجمل باندې کول په دې غړي کې بوري. د سعودي عرب د بانو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر وایي قرباني پښتانه ورکوي او اقتصادي لارې له نورو سیمو تیریږي.
دا وطن چې په وینه وینو سور دی، نو تر دومره قرباني به هم ورکوو. او د کانسر ګواتر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي، نو په هغه به کې بیا راته خراب شي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف به عدالت ته ځي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آیني او قانوني حیثیت په هکله د وړاندیزونو لپاره ټاکل شوې ده.
زه ځان پاکستاني کول غواړم، ماته د انسان غوندې د بنیادي حقوق راکړل شي. پرې معنې د کمیټې د جوړولو څوک جوړیږي؟
په پاکستان کې د څېړنو امریت یو مرکز ویلي په دې هېواد کې د تشدد پېښې کمې شوې. په یو کارپو وایي
ضرور راغلی دی، ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې، په جرنالستانو باندې، په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی.
او د افغانستان د سولې شورا وایي باید چې د اسلام آباد په 4 اړخیزه ناسته کې طالبان هم برخه واخلي.
تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو مشکلات شي. هغوی اتحاد او یووالی د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
له مشالې ډېر سره اوسې اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د سعودي عرب د بانو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. همداراز د دې هېواد د بنو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د سعودي عرب د بنو چارو وزیر به د خپلې 2 ورځنۍ سرکاري دورې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره په مختلفو مسایلو او نړیوالو مسلو خبرې کوي. تفصیل خپل خبریال ریاض مساخی له خلو چې له اسلام آباد موږ سره ټلیفون په کرخه دی. ریاض، څه معلومات لري؟
جی بالکل، اسرار څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د سعودي عرب خارجه وزیر به په 2 ورځنی سفر نن پاکستان ته راځي. پاکستان کې بده د سرتاج عزیز او دغه رنګ د نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ د فوزي مشروالي سره هم ملاقاتونه کوي. او کومه چې پاکستان یو پریکړه کړې ده چې کوم د سعودي عرب په مشرۍ کې یو 4 ملکی اتحاد جوړ شوی دی، په هغه اتحاد کې پاکستان هم د ګډون خبره کړې ده. خو په بار بار پختنو چې په پارلیمان کې هم دا پختنه د خارجه مشیر نشوي دي او نور په خبري غونډو کې هم شوي دي چې د پاکستان په دغه اتحاد کې څه کردار وي، نو تر اوسه پورې دا نه دی واضح شوی چې آیا پاکستان به څه قسم کردار، آیا دی به مالی مرستې ورکوي، آیا دی به فوجي مرستې ورکوي، دی به باقاعده فوج لیږي جنگ دپاره، د روزنې دپاره، یا هر نو دغه کمی خبرې چې کېږي مطبوعات وایي چې د سعودي عرب خارجه وزیر به په خپله دوره کې په دغه معامله باندې هم پاکستان حکومت په اعتماد کې اخلي، ځکه چې پاکستان وایي چې موږ تر اوسه پورې د سعودي عرب لخوا دا نه ده واضحه شوې، نو دغه لړکې به هم په اعتماد کې اخلي. ورسره ورسره دا دوره په یو داسې وخت کې کېږي چې کله پرون د سعودي عرب لخوا چې کوم په یمن کې د جنگبندۍ اعلان شوی، نو هغه تیګه یا هغه جنگبندۍ چې کومه ده نو هغه هم ختمه شوې ده، نو په دغه وجه باندې دا دوره چې کوم دی ډېر اهمیت وړ ده، دورنې سفر دی د پاکستان، او پاکستان کې چې کوم کارپوهانو سره زموږ خبر وشوې نو هغې وویل چې داسې لړکې چې داسې وخت کې چې پاکستان په مختلفو سیمو په مشرقي او په مغربي سرحد او په ملک دننه د وسلوالو خلاف او په جګړو باندې بوخت دی، نو پاکستان د پاره به دا یو ډېر ګران صورت حال وي که دوی په یو بل اسلامي ملک کې هم داسې په یو مهم کې شامل شي. پکار ده چې پاکستان دغه لړکې د امن او د سلامتۍ او د اسلامي نړۍ د یووالي کردار ادا کړي. جی
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د مسئلې خبریال ریاض موسی خیل چې تاسو ته معلومات درکول. د سعودي عرب د بنو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار د سینټ غونډې ته ویلي وو چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ مخنیوي ضد جوړ کړل شوي د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو اتحاد کې د پاکستان د شاملېدو پریکړه د پاکستان په ګټه ده، خو د سینټ غړو بیا غوښتنه کړې وه چې باید پارلمان ته د دغه پریکړې په اړه پوره معلومات ورکړل شي. همداراز نور تفصیل پر دې اړه له خپلې خبریالې رابعه اکرم خان اورو.
د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر په وینا چې پاکستان د اتحاد لپاره خپل کار پیل کړی دی او چې څنګه دا مکمل شي نو پارلمان به اعتماد کې حاصل کیږي. دې لړکې د سینټ چیرمن سوال وکړو چې یو کار مکمل نه دی نو په اتحاد کې د شاملېدو څه ضرورت وو. سینټ کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په دې اتحاد کې ایران، شام او عراق نه دی شامل کړی شوی، نو دې نه خدا تاثر ترلاسه کیږي چې آیا دا هم د دې ملکونو خلاف دی. دې لړکې مشال ریډیو سره په خبرو کې سینیټر ستاره ایاز وویل چې دا د موجوده حکومت ډېره غلطه پالیسي ده چې په مهمو معاملو پارلمان نه خبروي. د دې په وینا که پارلمان په دې لړکې اعتماد کې وانخستې شو نو د پارلمان غړي به احتجاج کوي.
دغه غوښتنه شوې وه چې تاسو سعودي سره اتحاد کوئ نو تاسو پارلمان اعتماد کې نه بیاغسته. او بله خبره دا ده چې څلور ملکونه چې کم په خپل هم د دهشتګردۍ شکار دي هغه ته نه بلې لرې کړي دي. جواب ته مونږ غوښتې دي او هغه دا بېلې دي چې کله مونږ دا خبره فاینل کوو نو مونږ به پارلمان ته راځو او مونږ به د دې سره خبره کوو، دوی به په اعتماد کې اخلو، بیا به الهغې سره اتحاد فاینل کوو.
قانون پخوانی وفاقی وزیر او تجزیه کار افتخار ګیلانی وایي چې سینټ لخوا دا غوښتنه په سمه شوې ده چې په دې مهمې معاملې د پارلمان په اعتماد کې واخیستې شي. افتخار ګیلانی زیاته کړه چې ایران، شام او عراق په دې اتحاد کې نه شاملولو وجه دې معلومه کړې شي. دی وایي
عوامي نمائندگان په فیصله کوي، هغې ته فیصله کول پکار ده چې دا ملکونه پکې ولې نشته. تاسو اتحاد جوړوئ، اتحاد کې بعض ملکونه پرې خپل وجه ما ذاتي خیال خو دا ده چې نه ده په کار چې دغه اتحاد کې مو شامل شو، په دې وجه هم چې دا ملکونه تاسو ولې پرېښې دي، یا خو دې سره متوجه وښایه.
یادې وي چې اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ کړی شوی د اسلامي ملکونو اتحاد کې د پاکستان په شاملېدو د تحفظاتو اظهار کړی وو او حکومت نه یې غوښتنه کړې وه چې د اتحاد په اړه د پارلمان خبر کړی شي. او دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ په ټولو قسمونو کابو موندلو لپاره ایران دې په دې اتحاد کې شامل کړی شي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تیر روز په پیښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د کاشغر گوادر اقتصادي لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب پر لور اړولو په باب لا یو غونډه وشوا چې په کې د سلګونو په شمیره کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا اولس او د سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلما وزیر اعلی پرویز خټک په دې مکول چې خیبر پختونخوا د اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي یعنی ګیس پایپ لاین، ریلوی ټریک، آپټیک فایبر او نور اسانتیاوي ورنکړې شوې، نو دې به دغه راهداري د صوبې له خاورې تیرېدو ته پرېنږدي. پړی تفصیل د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی راکوي.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لارا او هغې سره تړلې نورې اسانتیاوي د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا د پختونخوا ولسي تحریک لخوا پېښور کې تابعیا شوې غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د قامی وطن پارټۍ سکندر شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پختونخوا اولس او ځینې سیاسي خلک یې په دوکه کې اچولې دي، خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره تر اخري حده جنگ کوي. ما وړاندې هم ویلي دي چې لارې ډېرې دي، مونږ به خپل حق اخلو، کچري زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلق وای چې مونږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کوم شي زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. کدا سړک یا اقتصادي راهداري زمونږ له صوبې تیریږي او مونږ ته پکې څه نه راکوي، نو دا له دې صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بله غاړه دی بوزي. د خیبر پختونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لارې لپاره د پارلماني کمیټې مشر اسد قیصر وویل چې د روستو پاتو سیمو پرمختګ سره به ملک کې د امن امان وضع ښه شي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پختونخوا اولس ته ورکړي.
سوشل لائف دیس رپل کو چینج شو پونه می پختون در پتر او خاور پر سر شو اقتصادی دی اثر مونگا په تاریخ کې دوه روخ راشي چې په دې وار انټر کو دې بل سر خراب شو او دا غي نه باو د تر کې تا چې کومل ډیولپ علاقه دا غټ ول کیږي نو دا ایس ټوک نه جوړیږي.
د پختونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده، ځکه چې دغه سړک د 2005 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پختونخوا حق په زوره یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
دا وطن چې اوس 50% اوبه لري 3% ورته ملایږي، دا وطن چې د پاکستان جی ډی پی ته 2% ورکوي، نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب، د ټول نه پړ، د ټول نه بېروزګار وړي دي. دا وطن چې په وینو وینو سور دی، تر افغوس شاید چې شپېته زره شهیدان که د دهشتګردي دي، نو 250,000 په دې کې پښتانه دي، نو تر دومره قرباني به هم ورکوو. او د کاشغر گوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي، ما نه به امر راکړي، زما غریبي به ختموي، نو په هغه کې بیا راته خراب شوي.
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قامی وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې دننه د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکي آئیني او قانوني حیثیت په اړه د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټې چې مشري د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ستاز عزیز کوي له قبایلي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځینو قبایلي سیمو ته ورغلي او په راتلونکي کې هم د تلو اراده لري، خو د فاټا لایټس فورم په خبره د کمیټې غړي او د هغوی فیصلې ورته د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصیل له ملي حمیدزاد اورو.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټې په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي. د فاټا د وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند وایي پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلي سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د دې کمیټې خو
حیثیت بدی وجہ مندی نشتے بل بدی بنیاد باندھی ہوئی کہ زندان پاکستان ہے کول غواڑا ماتے دے انسان ہوں کی بنیادی حقوق رکھنے سے مجھے کہ یہ بل دے دا پارا پیش پیشی نو سیدھا سادہ پتہ بل باندھی ووٹنگ پکار دے کہ پارلیمان دے سوشی اور دفاتا ٹول اختیارات دا پریزیڈنٹ سر دی دے مانے دا کمیٹے دا جوڑا ولو سو تک جوڑی گی اور بل طرف تا دا دے ریاست پیزا اہم منسٹران تو اگر آجی باجہول تب دے مومنٹم تلے ابری دا پارا اس حالات صحیح دی اور جیو دا خلقوں نے تپوس کئی چیر غلط ریزلٹ راشی اور دفاتا دا سٹیٹزم دا سے پاتی شی نو منگ کو پا ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے دا ٹول کیسز چیلنج کری دی خو منگ اس روان جو انشاءاللہ منگ دا کمیٹی کورس کو چیلنج کرو چیر دی کمیٹی چکم ریزلٹ راشی اگر بالکل سر قابل قبول دینا
دا چاہیے دا قانون لپلاوا پا عدالت کے دا کمیٹی خلاف درخواست جمع کے دیشی کسنگا دا قانونی چارو کارپو لطیف آفریدی دا کمیٹی دا مشروعیت پاڑوائی
چې د فاټا متعلق فیصله کیږي او د فاټا نه با خبر خلپ کې نه وي دا د رول اف پروپرایټي لاندې نه مني اکل قانون قانون خو هغه شی مني چې ریزنیبل وي دا ریزنیبل نه ده کمیټي او دا د پروپرایټي د اصولو مطابق نه ده چې د فاټا نمائندگان په پارلیمنت کې شته فاټا کې نو ډېر تعلیم یافته خلپ کې شته نو هغه پکې ولې کېنه نه
د فاټا اصلاحاتو کمیټه مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي په دغه پنځه رکنی کمیټه کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی سربیرا د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار ناصر جنجوا او د ماحولیات او وفاقی وزیر زاهد حامد شامل دي دغه کمیټه په دې رستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلی سیمو ته هم د تللو پلان لري د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلی سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي
کمیٹی دا فیصلہ کړی دا او یو مو نافذہ کړی هم دا د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغختی وو او په تیر غونډه کې د ټول موقف مؤخسته وو تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر داده چې ټول سره سلا مشوره وشي نو هغه مو کړه بل دا فیصله مو کړی چې کمیټی به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا مشران او اولس لسیمې د اف سی آر ختمولو هلته د عدالتي نظام غځولو قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې له فاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې وه
د ملي همیزه دا رپورټ مو اوریدو اوریدونکو په پاکستان کې د څېړنو امنیت په اړه د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس وایي تیر کال هم پاکستان له کورنیو امنیتي مسلو سره مخ شو خو د 2014 کال پر طلب دغه هیواد کې تیر کال د تشدد پیښې 40% کمې وي چې یوه مهمه او مثبته خبره ده بل خو ځینې کارپوهان وایي که څه هم په پاکستان کې د قومي اکشن پلان او د ضرب عضب عملیاتو له وجې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي خو اوس هم په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښونه موجود دي تفصیل زموږ له همکار انیس اجمل اورو
په پاکستان کې د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپل ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 40% کمی راغلی دی د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ د وسلوالو بریدونو هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو خو تیر کال دا شمېره 2012 وه د دفاعي چارو سیڑونکی ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد خان وائی تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د قومي اکشن پلان یو برخه ده خو اوس هم ډېرې خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري
مګر نیکسټ اکشن پلان کې تاسو ګورئ نو هغه باندې خو چې کم د هغه عسکري اړخ دی هغه باندې خو کافي پیشرفت دی باقي دغه باندې چې کم اصلاحات مدرسو کې اصلاحات دي پتا چې کم هیڅ فیچرز دي هغه باندې پابندې دي تنظیمونو باندې چې هغه کوم فیصلې کوي ټولې په دلته په چنده باندې یا د هغه فنډنګ د بهر نه کی یا د دننه نه کیږي دغه باندې څه داسې لوی پیشرف نه دی شوی چې هغې ته یو فیصله کون نقصان هغې ته ورسوي دا چې کوم تنظیمونه دي نو د دې په وجه باندې چې کوم حالات ته واپس موږ هماغه سطح ته تلی شو ښه وخت خو موږ سفر کړی دی خو دومره هم نه دی کړی چې دا واپس کېږي
د سی آر ایس ایس تر راپور لمخه په قبایلی سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وجل شوي وو چې تیر کال 1911 کسانو د وجل کېدو سره په دې کې تر ډیره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور لمخه دغه سی بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډیره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 3001 کمی شوي دي. څېړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د نااملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پېښو کې خو کمی ضرور راغلی دی، خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په ژورنالیستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغوی د طرفه اوس هم د خلکو ته بلاکي شته.
د سیلونو امنیت زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پر تلا تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 15% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعهګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي، چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې تر کمی اکشن پلان لاندې په منظم ډول کار روانه دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غټه نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو، په میډل ایسټ کې چې کوم په سیریا کې کوم حالات چل دي، د داعش او په نیم باندې هم یو خلک راجمع شوي دي، ورسره هلته د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. نو زموږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو که هغه علاقایي وو که هغه منطقوي وو که هغه نړیوال وو، نو هغه ټول تقریبا اوس هلته کې جمع شوي. یو خو غټه وجه دا ده، دې موجه دا ده چې په افغانستان کې زیات خلک ترهګر کې جنګونه دا جمع شوي دي. او په افغانستان کې هلته چې تاسو ګورئ چې هلته کې د داعش او د طالبانو چې کوم اکټیویټي دي، نو هغه کې به ډېر زیاتې راغلي دي.
د څېړنو امنیت د زده کړو مرکز له مخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې لی شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم ګډون ولري. بلخوا کارپوهان پر دې عقیده دي چې طالبان لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښایي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتووالی نیسي. تفصیل د ناجیه ساپۍ په دې رپورټ کې.
د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په ترس کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. له بلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه فائدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو دي.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی و او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسلوال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیری دا پوښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپلو مخالفتونو او خپل د کمزورۍ په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بلاخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپله خوره کې دننه وځپي.
د راجه سپي رپورت مورې د 12:00 شوي لانی سجمل د خبرو لنډي جوړو.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوي خبر پاڼې په حواله وایي چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر به د خپلې دوه ورځنۍ سرکاري دورې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره په مختلفو سیمه ییزو نړیوالو معاملو خبرې وکړي. د خبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خبر پختونخوا ته د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د سبې په خاورې تېرېدو ته پرېنږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاکستان چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې عالي شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال لیډیو ته وویل چې د سولې سیمه ییزې نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې د کیدونکي راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. د ایران عدلیه د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو رسپانې خپرېدل د هغه څه له امله چې حکومت یې پروپاګندې ګڼي منع کړل. د ایران په سر ښار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کې نیشتې او ورته اور لګولې دي. د احتجاجونو لای وروسته کېږي چې سعودي عرب د شیعانو یو مذهبي مشر نیمر النمر او نورو شپږ سلویښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړې. او اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پر راتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو بندیز په ځواب کې کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل چنی سجمل وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمای کې ستاسو لپاره د سولې پر لورونی خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنه ورسپانو په خپلو ادارو کې سره غستی احمد الله ته وښي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او توربت قبایلی مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال به د ترهګرۍ د خاتمه کال وي او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دې د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیانې ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسکر هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې د پېښور د عربي پبلک سکول پیښې څخه وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي کما قامي تګلاره جوړه کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایانې روانې دي، خو ضروري ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړی شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګري ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروري ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوج او اولس ترمنځ مثالي یووالی موجود وي او دغه والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمه لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو انشاءالله 2014 کال به د ترهګرۍ تیاری اخری کال وی او په ملک به امن ضرور راځي. دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکي سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر یې جمع کړې ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازه یې د دې نه لګېدی شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمېره زیاتول غواړي کومه چې صحیح لاره نه ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروستو حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې به د تاجرانو یوې مخصوصې طبقې ته فایده رسي. خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی ته د سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي. نو حکومت له پکار دي چې په خپله فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن وسپنه لیکي بای چې د قبایلي سیمو په بیا آبادکاری او نظام جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشري او پوستا دویم رول ورکړل شي. بلخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل ویبپاڼه لیکي په دې هیواد کې بشپړ انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا ده چې دارنګ په جمهوري حکومت او ادارو د ولس باور پر ځای شي. د مقالې غټي برخه په دې رپورټ کې ورو د ریډان وسپانی په اجازه کې راغلي دي. د پاکستانی فوز لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضرب عذاب عملیات ډېر زر سر ته ورسوي او خپل ټوله توجه د کډوالو بهالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او پوز ته دویم رول ورکړل شي او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلي سیمې د راتلونکي اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنېدی تر څو چې پوز او ولسي حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلي سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کول وي او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي او تر دې هم دوه مهمه چیلنجونه دا دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکې مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې ښې کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل ویبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلیمانی او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا د دې خبرې پخلی کړی چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغې ادارې ذمواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دارنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په اخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده او دارنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاڼي ویشتي او ورته یې ور لګولې دي. د احتجاجونو له هغې وروسته کیږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نورو شپږ څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې ورو. د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر باقر النمر ادامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولی دي. ایران د سعودي عرب دغه ګام په کلکه غندلی دی. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی و، خو پلویان وایي چې د پتاو تریخوالي کې لاس نه درلود. د نوموړي له نیونې وروسته د سعودي اقلیت شیا ټولنو لخوا یو لړ لاریونونه شوي دي، خو د سعودي عرب د عدلیې وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي موخه وه انکار کړی دی. د دغه خبر په خپرېدو سره په سیمه کې ایران سخت غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی سعودي به د دغه اعدام لویا بیا ورکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشرې فیډریکا موغیرنی هم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیا مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. دغه 55 کلن مولا د هغو 40 کسانو په ډله کې دی چې د ترګرۍ د جرمونو په تړاو پرون په دار وځړول شو. بلخو ایران په سعودي عرب د ترګرۍ د ملاتړ تور هم لګولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د حسین جابر انصاری دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون وویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سغدریزو سنیانو ملاتړ کوي، خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. النمر د هغو مظاهرو مشر و چې په 2011 کال کې شیاګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یوه برخه وه چې شیاګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړي وي. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول او وروسته حکومت د شیا اقلیت په سلګونو غړي ونیول.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. دان ورسپانی په پاکستان کې د ترګری غوښته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي په هیواد کې دننه په وروستیو کې د وسلوالو ډلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي، او همداراز د ترګری ځنې داسې پیښې مخته راغلي دي چې ورسره تعلیم یافته ځوانان تړاو لري. ورسپانه لیکي په دې لړ کې سخت ګامونه پورته کولو ته اړتیا ده. د مقالې غټې برخې له ملیح امیرزاده ورو.
ډان ورسپانه لیکي په مردان کې په تیرو ورځو کې ځانمرګي برید کوي، یو طرف ته په هیواد کې موجود د ترهګرۍ د ګواښ یادګیرنه کوي، نو بل طرف ته د مړ له نورو برخو خبرونه هم د اندېښنې وړ دي. روانه اونۍ د پنجاب صوبې د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې څرګنده کړه چې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي 8 مبینه کسان نیولي دي چې ورسره د پروپاګندې مواد وو. ورسپانه لیکي دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو. ورسپانه د کراچۍ د سفوره ګوټ ته پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسټیانو نه زده کړې ترلاسه کړې وې. بلخوا د لاهور دا خبر چې د یوې شخصي یونیورسټۍ یو استاد د حزب التحریر نومې وسلوالې ډلې سره په تړاو تورن دی، دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی. ورسپانه لیکي داسې فکر کېږي چې دا هر څه یوه نوې خبره ده، خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده، بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوې وه چې د پاکستان او برېتانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وې. ورسپانه لیکي القاعدې هم په تېرو کلونو کې ښاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده. بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډله د پروپاګندې په طریقې کار کې زیات مخکې ښکاري. ورسپانه لیکي دا د اندېښنې خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسلوالو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې تیار نه ښکاري، چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولی، خو په انټرنیټ له کرکې ډک مواد د خپرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري. ورسپانه دا مهم بولي چې باید د ریاست د هڅو تر څنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپله مرسته وکړي. ورسپانه لیکي اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي. ورسپانه لیکي د ترهګرۍ مسله یوازې د فاټا او نورو ترهګرۍ ځپلو سیمو نه ده، بلکې ټول پاکستان یې تر اغیز لاندې دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
ډیلی ټایمز ورسپانه په یوه درجه کې لیکي په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې بریاوې ترلاسه کوي. دا براچه حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي دي چې طالبان دې په ترهګرۍ او سوله کې د یوې انتخاب وکړي. دریالي کې باید په افغانستان کې خپل ټول هیوادونه د دغه هیواد په سوله او ثبات کې خپل ریښتینی کردار ولوبوي. د ادارې ځنې برخې له انیس اجمل اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي، په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي، په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د دوه سره یوم کال را پدی خوا چې کله طالبان د امریکا له خوا د واک لري کړل شو، نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې، خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي. ډیلی ټایمز لیکي امریکا ته هغه مهال د ټولو حالاتو معلومات و، خو بیا یې د دوو وجوهاتو له وجې پر پاکستان باور کاو. په دې کې لومړی وجه دا وه چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لاره نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت و، او دویمه وجه دا وه چې په سیمه کې د پاکستان پوځ یوازنی طاقتور ځواک و چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. ادارې لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل، نو د اسټبلیشمنټ په کړنلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټبلیشمنټ دې ته اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پېښې خو ټول حالات بدل کړل. ادارې لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دې ته هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. ادارې لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه ده. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي، او بیا امریکا د افغانستان دې لړکې غوښتنه کولی شي. اداریا افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستی دی، او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلي دي. ادارې لیکي چې د طالبانو افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبت پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغیز وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم لجمنې سره سم ورسېدلې د اونځي خبرونې د سولې پر لور. د مشال ریډیو د دې خبرونې په ننۍ بڼه کې د پښتو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتګار تحریک پاړه ده. دا خبرونه تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل مشال ریډیو اورئ چې کوربه یې بشیر ګواخلي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولېزو لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر ګواکیم، هیله ده چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لرې کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ، او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي. او د دې کار لپاره د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټي خودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندی سره ملګرتیا کړې، خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغل تاس خلق ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب لکه رستو سره بیا نور خلق ملاوي دغه چې کوم ټولګي او دا سید ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دې به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دي زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتې دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړه ته زی په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړه ته زی خبره پر مخته غاړه ته زی، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع کړو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نه زړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو علاج وشي یا د غیر روان نسل دپاره خو داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلي کوسي وزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شی خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکوونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کرا میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملی ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي،
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې همداسې کښینو؟ مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډیر نږدې ملګری و. د سرحدی ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندي سره لیدل کړي وو نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. دې خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
سن 1925 کې زما پلار دې چیز کې کا اخیستې و، نو دغه د سن 1925 کې زما پلار یې څه کا اخیستې و د خدای خدمتګار تاریخ کې. نو هغې نه پس سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې، نو هغې اجلاس کې والی صاحب نے شامل کیا. دیم جلسہ زما پلار مقرر کا پرنیا گجر ہو کے میاں گجر کر لے جاتا نا جی. دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا اگست کے اگست میں نیاز کے سن 1930 کی چکم دا دل کا جلسہ زما پلار مقرر ہے، نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جلسہ سے آدھا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو هغه پرې پرې کولو لولو لیب کانتی پرې پرې کولو نو هغه د وځي بیړې ډوب شو. نو هغه ځای نه ما دوه جنازې زما پلار کلی تر وړلې. بیا هغه نفس سن 1935 کې دا هو د سنتیس خبره وه. سن 1935 کې څول نه فرمانی شو خبره دا وه چې موږ چې پیدا شوي نو موږ ته دا تربیت به ورکولې شوی چې یاره دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بولی خان دی. دا وطن زمنګ د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کوو. دې وطن دا آزادې د خاطر مونږ دې دې کې شامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجي صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچي په انګریزي ښونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجي وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
هغه مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برطانیه پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برطانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونه وروسته یو شی بوتره ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.